اوردونکو د مشالې ډیو په یو بل اغړ کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ او جوړ وستئ. وخت د ورځې لس بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. په دې غړ کې به تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. له هغې وروستو رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به د سولې پر لور اونیزه خپرونه هم دراوربو. خو لومړی درته د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. قبایلي مشرانو په یوه لویه جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. د پاکستان پوځ وایي د ترګرې په بشپړه توګه د لمینځه وړو پورې به عملیات جاري وي. او له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږ 8 کسان وژل شوي. ځینې قبایلي مشرانو ویلي دي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډول نه غواړي. پرون د خبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه لویه ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام د پر ځای وساتل شي. په دې موقع یو قبایلي مشر حمیدالله جان افریدي مشال ډو ته وویل
قبایل ځان ته خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د افارز نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتری دپاره کار وکړي. هغې ته که ته منتخب کونسل وې او که خپله صوبه نوم ورکې، خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي.
یا د ویچې قبایلي سیمو یو شمېر د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان پوځي سرلخر وایي د ترګرو نیټورک په به په هر قیمت لمینځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغسه کې ایسار وي. د مشال ډو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال لاهي شریف له قبایلي مشرانو او خپلو کورونو ته ستانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. لاهي شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترګرې په بشپړه توګه د لمینځه وړو پورې به عملیات جاري وي. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې له وجې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي. د سین صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علی شاه پرون د سین په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. همداراز د ویل که چرې جمهوري حکومت ختم کړل شو نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. په سین صوبه کې د رینجر ځواک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایی له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي او سین حکومتونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي. صوبه اسمبلۍ په کراچۍ کې رینجر ځواک ته په ورکړل شو اختیاراتو کې د کمی پریکړه کړې چې له مخې یې رینجر ځواک به اوس یوازې په هدفي وژنو، قلنګ اخیستنې او فرقهیزو وژنو کې مشکوک کسان نیولی شي. د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمې اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپلو کورونو ته تلل غواړي. په کراچۍ کې د یادې سیمې یو تن قسمت الله نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې لارې یې بندې دي او خپلو کورونو ته نشي تللی. په شمالي وزیرستان کې د زربیزه عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې په زرګونه اوسیدونکي هم له مشکلاتو سره مخ شوي او په سیمه کې د کرفیو او لارو بندېدو له کبله کورونو ته نشي تللی. په کونړ کې د نرنګ او سرکانو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب او سید خیلی پر مشال ډو ته ویل چې په دې ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو چې د تېرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي. له یمن ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله کې هرادي ښارګوډي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوثي شیاګان وایي چې د دوی 40 جنګیالي وژل شوي دي. همداراز رپورټونو له مخې 40 نور حکومت پلو پوځیان او 50 حوثیان ژوبل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کړتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. پوتن دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو قرارداد منظور کړ چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نوي لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسي خبري اجانسونو د پوتن په قول ویل موږ وینو چې زموږ پلټان او استخباراتي چارواکي څومره په اغېزمن ډول له بېلابېلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي ځواکونو سره د هلو ځلو په برخه کې همکاري کوي. د بیان حال کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی او روس تر دې زیات پوځي امکانات لري. عراق وایي نه سرتیری هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر وایي دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ایتلاف هوایي ځواکونو د ځمکنیو پوځي ځواکونو د پرمختګ دفاع کوله. دی وایي د عراق پوځي هلیکاپټرو د خراب موسم له کبله الوتنه نشوه کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د شنبې په ورځ ویلي چې د عراق له وزیر اعظم سره یې پر دې اړه خبرې کړې او خواخوږي یې ښودلې، خو کارټر وایي چې ښایي په دې پیښه کې دواړه لوري ښکیل وي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کارګرانو ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخو عملیاتو کې د دې ډلې اویا مشکوکه وسلوال او دوه ترکیې پوځیان وژل شوي دي. اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو نه مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د قبایلي مشرانو په یوه لویه جرګه کې مشرانو ویلي دي چې دوی قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا ورګډول نه غواړي.
صوبه کې زمکدل دا زمونږ په خواب کې ناراضي د قبایل خپل یو تشخص تایید مونږ فیصله دا ده چې مونږ ځان ته کونسل غواړو. دا کونسل د پخپله انسازي وکړي.
د پاکستان پوځي سرلخر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي. د سند صوبې وزیرالله وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړل شو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې د بدامنې له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی. او نن د سولې پر لور خپرونه کې د جګړو ضد شعرونو په اړه اوري.
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي. جنگ څه د سپو کار دی د خونخورو کار دی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو پرون د خبر ایجنسۍ په جمرود کې د قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه شوې چې پکې مشرانو ویلي دي دوی قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا ورګډول نه غواړي، بلکې دوی په خپله سیمه کې موجوده قبایلي نظام پر ځای ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلي سیمو یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو اهم موافقه شوې، خو بیا د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان او ځوانان وایي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوري کوي.
د خالی په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د فاټا ګرینډ الاینس په نامه په یوه لویه جرګه کې د قبایلي سیمې قومي مشرانو وویل چې دوی په خپل دریځ کلک ولاړ دي او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي، بلکې دوی خپل قبایلي روایت برقرار ساتل غواړي. او په نننۍ جرګه کې د قبایلي سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې هکله د دغې دغه جرګې په وخت د خیبر ایجنسۍ یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
په صبح کې زمکېدل یا په پاټا کې زمکېدل کم چې مینګانو بل پیش کړی دی هغه قبایلو رد کړی دی، دا هغوی سره بالکل متفق نه دي. قبایل قبایل ځان ته خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آرز نه منتخب شي و هغه د نظام د بهتری دپاره کار وکړي. هغې ته که ته منتخب کونسل وې او که خپل صوبه نوم ورکې، خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي، د صوبې نه تیان دا مطلب نه دی چې مونږ ته های کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو. د صوبې که څوک زموږ مرګړي یا مونږ ذکر کوو، نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی که هغې ته ته کونسل وې او که اسمبلی وته د قبایلو وې او که مشر ته وزیر اعظم وې او که گورنر یې وته وې او که وزیر اعلی یې وته وې. مونږ د قبایلو دپاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلي خپلې فیصلې پخپله کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریځ صداسې وړاندې کړ.
مونگ فیصلہ دادا چې مونگ ځان تا کونسل غواړو، دا کونسل د پخپلا انسازیو کی دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی. یو دویمه دا چې ایف سی آر شي امینډمنټ مونږ غواړو، دا امینډمنټ مونږ به ورته شک په ګوته کوو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنټ نه راو غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي. نو هغه نه دینه بعد زمونږ ای ڈی پیز دي، دا ای ڈی پیز دا فوری طور باندې حکومت واپس کی خپلو علاقو ته، علاقې د آبادی کی، هلته کې د سکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی. ما په خیال چې دغې نه بعد به د اصلاحاتو دې عمل ته ممکنو. زمونږ دا د پاکستان یو پانچ وای قاعده دا قبایل با صوبا کې زم کېدل دا زمونږ په خواب کې ناراضي، د قبایل خپل یو تشخص تای دی.
بل پلو د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلي وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلي سیمو موجوده عیني حیثیت ته زر تر زره بدل کړی شي او دغه سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. او دې لپاره د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په قومي اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغې صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده او دغې کمیټې په خپلو غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلي ولس سره ویني او د هغوی د رایو اخیستو نه پس به د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمي نتیجې ته رسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان فوجي سرلخکار وایي د ترګرو نیټورک با په هر قیمت لمینځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال راحیل شریف له قبایلي مشرانو خپلو کورونو ته ستانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. راحیل شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ دوام لري او د ترګرۍ په بشپړه توګه د لمینځه وړو پورې به عملیات جاري وي. پر دې اړه مو لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې له خپل خبریال ریاض مساخیل سره خبرې کړې وې. راځئ چې په ګډه وګورو.
آی ایس پی آر یا چې کومه د پاکستان پوز چې کومه د مطبوعاتو څانګه ده، د هغې لخوا یو خبر پاڼه جاری شوې ده. په هغې کې وایي چې آرمی چیف یا فوزی مشر هغه ټوله ورځ چې کوم دی نو هغه د شمالي وزیرستان کې چې کوم فوزي ځوانان دي، فوزي مشران دي، او بیا د هغه ځای چې کوم قبایلي مشران دي او یا هغه خلک چې کوم په دغه ضربیاده اپریشن دوران بې کوره کړل شوي وو، هغه واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دغې سره ټوله ورځ تېره کړه. دغه دوران یو خو فوزي شرطا چې کوم ضرب ادب اپریشن دی یا په استخباراتي معلوماتو په بنیاد چې کوم واړه واړه اپریشنونه کیږي، د هغې په حوالے سره خبرونه ورکړه. دغه رنګ د کم کډوال چې دی بې کوره شوي خلک دي، د هغې په واپسۍ باندې هم ورته خبرونه ورکړل شوه. فوزي مشر وې چې تر اخري ترهګر ختمېدو پورې به فوز د دې ځای نه ځي او تر هغې پورې چې کله دلته کې دا خلک واپس په عزت سره په خپلو کورونو بحال شي، د دې کاروبارونه دي، روزګار ته دي، د ژوند معمول اړخته راشي، نو هلې به بیا فوز د دې ځای نه واپس کیږي. دغه دوران چې کوم د قبایلي مشرانو سره فوزي مشر لیده کاته وکړو، نو هم قبایلي مشرانو خپله خوا هغې ته تسله ورکړه چې ترهګر به واپس په دې سیمو کې خپې ښودو ته نه پرېښودې کیږي. کومه خبرونه روانه چې ورکړل شوې ده نو په هغې کې د هغې تر مخه 38% خلک چې کم دي نو هغه واپس شمالي وزیرستان ته تللي دي، لکه څه کم 3,00,000 کورنۍ چې کم دي نو هغه بې کوره کړل شوې، بې ځای کړل شوې. په هغې کې د 1,00,000 نه زیات کورنۍ هغه واپس ستنې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږیستئ اوریدونکو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدلو چې د سند صوبې وزیر الله وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر الله سید کریم علی شاه پرون د سند په جمشورو سیمه کې له خبریالانو سره د خپلو خبرو پر مهال دغه څرګندونې کړې دي چې تفصیل یې له خپل خبریال محمد عمران اخلو چې دا مهال د کراچۍ نه مقصد ټلیفون په کرخه دی. ریاض بخنه واړم محمد عمران، ډېره مننه به وي که دغه پړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ګورنر چې وزیر الله څه څه وینا کړي.
اسرار پرون جنشور یونیورسٹی کی کم کانوکیشن دا غی ورس تو خبر اعلان سر دا خبر په وخت د سند صوبے وزیر اعلی قائم علی شاہ دا غی اوس اندخنا عموما دا غی گلے په شکل کې دا اوس سواری دا خبر مخ ته راغلی. پرون دا سی یو عجیب غون په صورتحال جوړ شو چې گورنر راج خبرې کې هم وشولي موږ اوریدل په میډیا کې هم دا خبرې وی مرکزی حکومت لخوا نه خصوصا بیا چودری نثار علی خان د کورونا چارو مرکزی وزیر چې کوم دی هغه له خوا نه به دا ویل کېدل چې د رینجرز په اختیاراتو کې توسیع ونه کړی شو، مودې ونه غځولی شو، نو موږ سره نور چې کوم آپشنز دي نو هغه موږ استعمالولی شو. ولې د گورنر راج خبرې پکې هم مخه طبیعي راغلي، خصوصا کله چې ممتاز بټو کوم چې د مسلم لیگ نون یو پخوانی مشر دی او هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې یوازې کاته کړي دي. خو دا خبره په میډیا باندې ډېره زیاته نه ده راغلي، نو خلکو دا ګڼل چې گورنر راج به لګي او ځکه چې پیپلز ګوند په صوبه کې د رینجر اختیارات یو خو محدود تل دی او قرارداد د لارې صوبایي اسمبلی کې هغه قرارداد وړاندې کړی شو. دا خبره پکې وکړه شوه رینجرز د 19 میاشتو نه کومې اپریشن عملیات شروع کړي د وسلوالو پر ضد، د کرپشن پر ضد، نو هغه به اوس هغه شان نه کوي لکه څنګه چې مخکې کول. په سیاسي خلکو باندې لاس اچونه چې کوم دنو هغه به نه کوي، صرف چې کوم د وسلوالو پر ضد عملیات دي هغه به کوي، نور کرپشن کې به هغوی ګوتې نه وي. د دې پر ضد باندې چې کوم پیپلز ګوند دي نو هغوی یو خو د رینجرز موده غځولو کې د لم لیټوالي نه کار واخیستو، ځکه چې 5 دسمبر باندې دغه د دوی موده ختمه شوې ده او بیګا اله هغوی هغه توسیع وکړله خو د هغوی اختیارات یې کم کړله. دغه د ګورنر راج خبرې او اندېښنه صرف په دې باندې رامخته شوې وه چې مرکزي حکومت رینجر غوښتل چې په کراچۍ کې اپریشن ته دوام ورکړي او پیپلز ګوند هغې کې هغه توسیع نه کوله.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه محمد عمران او د مشال خبریال چې د کراچۍ نه تاسو ته د سند صوبې د وزیر اعلی د څرګندونو او د اندېښنو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې د سند صوبې وزیر اعلی ویلی چې په صوبه کې جمهوری حکومت ختمولو سره به حالات نور اهم خراب شي. او دا هم ویلی دي چې په صوبه کې د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته.
دا مشال ریډیو ده.
تجربي وزرستان د شکتو سیمه اوسیدونکو وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپل کورونو ته تلل غواړي. په کراچۍ کې د یادې سیمې ځینو کسانو نن له مشال سره په خپلو خبرو کې ویل چې لارې یې بندې دي او خپلو کورونو ته نشي تللی. په شمالي وزرستان کې د زربیزب عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبي وزرستان د شکتو سیمې په زرګونو اوسیدونکو هم له مشکلاتو سره مخ شوي دي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
د کلنا چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شوی دی د سولی قطبی وزیرستان منځنۍ سیمې شک تو په زرګونه مسعود وزیر قبایلیون د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرځبندیز لیا کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. دغه قبایلیون چې هغه قبایلیون شامل دی چې کوم په ورچني وطنونو لیا په وطن کښې دننه په لرې لرې ښارونو کښې مزدوري کوي او د مسافرۍ ژوند تېروي. دغه مسافر قبایلیون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلي کورونو ته تلای راتللی نشي. په کراچۍ کښې موجود د شک توی تریخ تلی الله نور په دغه باره کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي. دغه بارک شد الله نور کلیول قسمت الله سرنگ جاگیجی وار وای زنه الله نور دا هم یایی چې وطن او خپل خپلوان را په زړه شي نور هیڅ کولای نه شو بیا په دا رنګ سندرو پام غلطو. دغو مسافر قبایلیانو د حکومتي چارواکو نه دا پوښتنه هم وکړله چې دوی د میژه په ژغ ولې غوږ نه ګروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونو ته وګرځئ. په کراچۍ کې په یو شمېر مېرمنو له داعش وسله والې ډلې سره د مرستو تور لګېدلی. کارپوهان پر دې عقیده دي چې د پاکستاني ټولنې د سخت دریځه کولو لپاره ډېر کار شوی چې له وجې په دې هېواد کې ځینې خلک د شیاګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. تفصیل په دې رپورټ کې. پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمېر مېرمنې فعالیت کوي او د ښځو یوه شل کسیزه ډله د داعش مشهورتیا او د سخت دریځۍ پر لور د مېرمنو ذهن سازي کوي او دارنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کارپوه شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیعو سخت دریځه ډلو مرسته کوي او د ده په خبره چیرته چې هم شیاګان او سنیان ګډ اوسیږي هلته د داعش راپورته کېدو ډېره خطره ده.
داعش ګوره دا داعش خو یو مینټلټی دی. اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي. دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې دی ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي زموږ امیر چې دی بغدادي دی، ابوبکر بغدادي دی. دا مشکل خبره نه ده، دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبایي شاخونه او ډسټرکټ شاخو چې دی په داعش په شکل کې راشي چې موږ دا زموږ تنظیم دی او دغه ګراؤنډ پرپیر دی، هر شی تیار دی هغوی دپاره.
شهزاد ذوالفقار وایي یو شمېر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته د داعش د ملاتړ او ځینې بیا یې پر ضد د جنګ لپاره تللي دي. نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هېواد ځینې خلک د شیاګانو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدارنګه څرګندونې په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ریمولا یوسفزی اهم کوي او وایي چې د افغانستان پر طلب په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو ډېر امکانات دي.
او واقعا داعش لپاره دلته کې امکانات شته. داعش خو د اهل تشیع شیعهګانو مخالف دی، نو چې کومه سیمه کې سنیان دي او شیعهګان ګډ اوسېږي هلته کې دوی ځان له ملګري پیدا کولی شي. بل دا ده چې هغه خلک دي چې هغه تعلیم یافته دي، هغې دا انټرنیټ استعمالوي، د هغې سره پیسې هم شته، د هغې علم هم زیات دی. هغې دپاره بیا زیاته اسانه ده چې هغې د داعش سره انټرنیټ د لارې رابطه جوړه کړي او د هغې لپاره کار وکړي.
خو ریملا یوسفزی وایي په پاکستان کې دومره زیاتې وسله والې ډلې دي چې هلته کې داعش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي. همدارنګه څرګندونې کارپوه شهزاد ذوالفقار هم کوي او وایي که پاکستان جدي هلې ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه نیول کېدای شي.
مخنیوی خو به نن چه پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سواله نو بیا دوی سوچ لګول او بیا سیریس ایفرټ شروع کړل چې بای دا ملټنسی او ایکسٹریمیزم او دغه د آدمی لپاره تباہ کن دی نو ډیر سیریس دوی واخی دا شیان بند کی د ماجد استعمال نشي دا سیکیټریزم د پاره
د کراچی د پولیسو د ترګری ضد مبارزې څانګې مشر د جمعې په ورځ په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په وروستیو نیول شو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړې زده کړې لرونکی کس اهم شامل دی چې میرمن یې هم په کراچۍ کې د مالدار طبقې په ښځو کې د سغدریزۍ لپاره کار کوي. اردوونکو رپورټ موردو زو افغانستان ته د ننګرهار د دینی عالمانو شورا د شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترسره کولو سره له دولت نه د ملاتړ ترڅنګ په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې جنگ بس کړي او له خپل اسلامي دولت سره د سولې خبرو ته کینی. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د دینی عالمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست له لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه پکې په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملای امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو لارې په ټول ولس غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړي شي.
دا چې زموږ استاد یو ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خلک ډیر ښه غوږ دي. مونږ د ارشاد حج اوقاف ریاست د خپلو منابرو مساجدو له لارې د ننګرهار په نجیبو مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
زمون غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونو نه داده چې راځي د سولې لار خپل کړو او د نورو په اشاره باندې مونږ ونه غولېږو. دا ملک نه مونږ ته همسایه ملکونه جوړوي او نه مونږ ته خارجیان جوړوي. راځي چې په خپله دا ملک جوړ کړو او په دې ملک په خپله سوله راولو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علماي کرام په یو غږ باندې هغه ټول ډلې غندي چې هغه زمنګ علماي کرام وژني زمنګ ولست زوري او په دې خاوره کې نه پریدي چې یو ثبات راشي. نو زمنګ علماي کرام په یو غږ باندې به یو پیغام به ورکړي هغه څوک ته چې دې وژنو ته او دې قتل عام ته مشروعیت ورکړي.
په غونډه کې یو شمیر دینی عالمان په دې باور وو چې تر هغې چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بحالۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه د هند بنو چارو وزیر هغه وروستۍ څرګندونې یوه ښه خبره بولي چې ویلي وو جنگ یې نور د انتخاب لاره نه ده. تفصیل له ملیح امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي جنگ مستردول هم هغومره ښه دي لکه د سولې پروسه شروع کول. ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلو تعلقاتو په اړه وایي چې داسې ښکاري ورو ورو د ښه والي طرف ته روان دي. ورځپاڼه لیکي د هند په پارلمان کې د هیواد بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلیو چې جګړه نور د دوی لپاره یو انتخاب نه دی پاتې. نوی په خبره په بینکاک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو چې کومه سلسله شروع شوې وه په اسلام آباد کې دوام وکړ چې اوس یې اهمیت په زیاتېدو دی او دواړه خواوې د خنډونو بغیر مذاکراتو ته ژمن دي. سوشما سوراج دا هم ویلیو چې یو ملاقات د یو شمیر مسلو حل نه دی. ورځپاڼه لیکي په دواړو هیوادونو کې به ځینې کسان اوس ته دغو خبرو اترو هرکلی کوي او ځینې به کوشش کوي چې دغه پروسې ته نقصان ورسیږي. ورځپاڼې په خبره کې دي چې د دوه اړخیزه جامع مذاکراتو خبره دغه پروسې ته لاره تر هوارېدو وروسته یو طرف ته پاتې شي او کېدی شي چې پکې څو میاشتې ولګي. ورځپاڼه لیکي دواړو غاړو ته دا یقیني کول ضروري دي چې په دې نازک وخت کې هغو خلکو ته وار ور نه کړی شي چې د خبرو اترو پروسې ته نقصان رسولی شي. ورځپاڼه زیاتوي بلخوا خاموشي ته د غیر فعالیت په سترګه هم باید ونه کتل
شي ځکه چې دواړو غاړو له اول نه دا منلې ده چې په راتلونکي کې کېدونکې ډېرې خبرې به په پټو لارو کېږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره د دواړو ترمنځ د مذاکراتو په بهالۍ سره هغه ژمنه په نیم ډول پوره شوه چې مخکې یې کړې وه. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی لپاره دا په انتخابي بیانونو د کمی توجه ورکولو او په سیمه ایزو او بهمی ګټو د زیات پام کولو برابر دي. ورځپاڼه په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو د کچې خبرې اترې بل مهم پړاو بولي چې تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی. ورځپاڼه لیکي کچرې دغه خبرې اترې کامیابې ثابتې شي نو ورسره به د مذاکراتو ټوله پروسه په یوه سمه لاره روانه شي.
ځینو قبایلي مشرانو ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې نه کړل شي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه لویه یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام دې پر ځای وساتل شي. د پاکستان پوځي سرلخکر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال راهي شریف له قبایلي مشرانو خپلو کورونو ته ستانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. د سند د صوبې وزیراله وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیراله سید قیم علي شاه پرون د سند په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کېږي. د ده په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ د خپلو کورونو ته تلل غواړي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کاړتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. او عراق وایي 9 سرتیري یې هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف جنګي الوتکو په تېروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. خبرونه مو له مشال ریډیو واردل. په دینی مای کې ساسې لپاره نور رپورټونه هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه اخیستي احمد الله ته غوږ شئ.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ یوه غونډه وشوه چې پکې سیاسي او فوزي مشورولۍ ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشویش څرګندونه وکړې شوه او دا فیصله وکړې شوه چې په سند حکومت به زور راوړې کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خنډ جوړېدو په ځای معامله دې په صحیح توګه حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې 2.5 کاله وړاندې په کراچۍ کې د امن او امان صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی و. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بېګنا خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړي او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظه نه وو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی و بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی و. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت هم دا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بله کومه لاره نه وه. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمېرې تر مخه په هدفي وژنو، اغوا برای تاوان، بتا اخستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل په کار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایۍ لپاره دې د سپریم کورټ مخه وکړي. جنګ ورځپاڼې خپل اداریا د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې اولس د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی او خصوصا د ګیس کم پریشر له وجې ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپلو دفترونو او تعلیمي ادارو ته نه رسي او د توانایي د دې دواړو بنیادي ضرورتونو د کموالي له وجې یو شمېر کارخانې هم بندې دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دې وکړي او داسې وعدې دې نه کوي چې پوره کولی یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نوی ټایم ورځپاڼې افغان هوایي ځواکونو ته په ورپېښو ستونزو او د اکانومیست مجلې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو لیکنې خبرې کړې دي چې غټې برخې یې له شاهین بونیری اورو.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نه تیریږي، خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولیږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جارجیا ته لیږل شوي وو، خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو قماندان ورځپاڼې ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي، خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډیره ده. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې د افغانستان هوایي ځواک دا وخت د ډېرو ستونزو سره مخ دی او په ډېرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي او د هوایي ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکانومیست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یوه لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجله لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي یو شمیر قماندانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د اکانومیست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي، خو د حقاني ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجله لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو او په میډیایي د جماعت دعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولی، خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې د حکومتي ځواکونو او په هیواد کې د ایران پلاو یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درنه مرګ جوړه اوختی. وروسته یې جګړې داسې محل شوي چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې یو موافقې ته تر رسیدو د مخه ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د اوربند په نه عملي کېدو اندېښنه ښودلې. نو جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د یمن پوځي او قبایلي سرچینې وایي د دغه هیواد هرد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه اته شپېته تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې 28 حکومتي سرتیري او 40 شیعه حوثي یاغیان ښودل سوي دي. دغه راز په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د دسمبر پر 15 نیټه پیل سوي او ملګري ملتونه تاییدوي چې یک شنبه یعنې نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یکشنبې په ورځ ناوخته یو خبري کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمېنې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال لا سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردوونکو د مشالې د خبرونو ته وغوښتي. د بلوچستان په کوټه کې د تیرې شنبه په ماښام د بي غیر سرکاري موسسې لخوا غونډه ترسره شوه چې پکې د سیمې هغو وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو کومو چې په خپله خپله څانګو کې خپلو خلکو او وطن ته خدمت کړی وي. په دوی کې د ترګري او ناامنۍ پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. تفصیل زموږ د همکار نیاز مساخیل په دې رپورټ کې ورو.
د غیر سرکاري ادارې سیرم صدر او د خان شهید عبدالصمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال رادیو ته ویل،
مختلف شعبه زندگی سره چې د سیاست سره تعلق دی، د صحافت، سپورټس، کلچرل اکټیویټي، سماجي اړخم لري، دا خلکو ډېر قربانیانې ورکړي دي او د دې قربانیانې یو شاباشۍ دی ته نه دي ملاو شوی، د دې حوصله افزایي نه کوي. موږ سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼئ چې موږ دا کار وکړو چې دا خلکو حوصله افزایي وکړو چې دا صوبې خلک او دا د صوبې عوام د دې دا کوششونه او کاوشونه مني او هغه په هغه حوالې دوی شکریا ادا کوي.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یو لوی برخه د ترګری او ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې سوې وه. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل سوي د کوټي پخوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل سو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د پښتون قوم د پاره ډېر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه به ژوندۍ اوسي، او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو، د منصور بچیانې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او څېړونکی سید علي شاه ته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نوموړي په دغه موقع وویل،
دلته ډېر داسې هیډن هیروز ته یعنی پټ داسې خلک سته چې هغو بیخي ډېر کارونه کړي دي، ډېر خدمات یې دي، په کار دی چې دا ایوارډ واغو ته ملاو سوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم، خو تر کومه حده چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د ده د نامه د وجې ما دا ایوارډ واخیستی. اکثر اوقات داسې وسي چې زما نامینیشن وسي زه هغه ایوارډ اخیستلو ته نه ورځم، خو نن په دې رالم چې دا سړی ډېر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکي شاعرې او لیکوالي آرزو زیارتوال هم په ایوارډ ګټونکو کې شامل وه. نوموړي وویل،
شاید چې زه دا ووایم چې زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکار وم، یعنی خان شهید، نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه شو کل کمار څه سټرګل کړی دي، مار څه کړی دي، زه خدای ډېر کم بولم چې دا ایوارډ ماته ملاو شي، دا خو ډېره لویه خبره ده.
د خان شهید عبدالصمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو برخه لرله او د دستوري خصوصي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوسو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو اوس هم له ژمنې سره سم وار رسېدلې د اونیزې خپرونې د سولې پر لور. نن په دې خپرونه کې د جګړو ضد شیرونو پاړاوري بشیر ګواخ د دې خبرونې کوربه دی او تاسې یې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دو شنبه یا ګل پورزو لمشال دی اوریدل شي
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربېره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواخی مونن د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے جنگ اخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری پجنګ دی اور ولګی جنگ دی ورکشی
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استاد په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خبرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري نو شک به پیدا وکړو چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. پنځوس کال عمر مې دی او په پنځوس کال کې ما څلوېښت کاله په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما څلوېښت کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل، د دغه توپو ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېدل. موږ په خپلو سترګو ولیدل چې زموږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو څلوېښت کاله زما په پنځوس کلن ژوند کې څلوېښت کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، د هغه سوسایټي، د هغه ټولنه تباه شي، د هغه اقدار د منځه لاړ شي، د هغه مارکیټ، د هغه اقتصاد، د هغه سیستم تباه شي، د هغه ژوند په ټپ ودرېږي، د هغه بچي په ډیرانونو ګرځي، د هغه بچي سبق نه وي، هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي، د غربت د لاسه، د جهالت د لاسه. نو څلوېښت کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندګي ولیده. نو بیا هم چې په مونږ دغه حالات اغیزه نه کوي، په مونږ اثر نه کوي، نو په چا دی؟
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1990 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1990 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدله شوه، نو د لغمان اسحاق ننګیال د خپل شعر لارې د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي، ګوري چې هلته د شنوولو تر شنو سورو لاندې ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناز په غیژه کې کوچني شینکي خوبونه ویني. داخلي مورانوي داخلي مورانوي ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلي نجونې ګوري چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مورانوی دا کلی مورانوی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپلې رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې
تګی ټول در پسې مړ ښکاری جانانا تګی ټول در پسې مړ ښکاری جانانا سمڑکاری جانا تگی ٹول در پسمڑکاری جانا پخندا وای چنخکاری جانانا پخندا وای چنخکاری جانانا عمر کې دیو بخکاری جانانا ای عمر کې دیو.
خود رومان له خوند ډک شاعری تر څنګ پیر محمد کاروان وخت نه وخت حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خبرونه ته ویل چې هغه په وطن کې د قراری په هیله نږدې یو کتاب شاعری کړی او کوشش وکړه چې خلک د تشدد پرې خودو ته وهڅي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ غ انتها ته رسیدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په وښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی او پیام پکې دی د پیام دپاره کشعاري هم دی یو پیام رسوي یعنی دغه دواړه خبرې پکې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سواد کې او ځین په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدو والی دی. دا دا قسمه خبرې چې د دې چینلونه کېږي دا داسې ناپېژندلې غونته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخېل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران مشیران او انټلیکچوئلز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره په داو سره او په اوسوک سره دا خبره کولی شم چې کله دا انسرجنسي دلته ډېره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیله ملکن تانا الډن ډېرې مونږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو دا د دغې حالاتو نه ډېره زیاته متاثره نه شوه، بلکې مونږ یو الارم غږولی وو چې وایي ګورې داسې څه چل کېدو والی دی او ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ دا علاقه د دغې خبرو نه د دې راه د پوری بچ پاتې شو.
سترګي او زړه موتې د ژوند دوب موتې، سترګي او زړه موتې د ژوند دوب موتې، شکر نعمت زمون چشتا یوشت موتې، د مینې کور زمون وطن مور زمون، د مینې کور زمون وطن مور زمون.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلې. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي همغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
زه به یو خاطره درته ووایم. د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ. هغه ته چې ور نږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي، او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم کم خبرې کوم، قسم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. ما ورته داسې په خندا کړم، هغه داسې ما شعر دی او وایي دا خو نورم نه باندې ګران شوې، وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، وایي سندرغاړي ته مې کولې تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ او تاسې وطن دا مور وطن، یعنې بور هم ده وراره هم ده، او په یتیمانو په شهیدانو د دې مور ښکاري ده زموږ او تاسو وطن. نو خامخا د امن خبرې او د وطن خبرې په خلکو باندې یعنې هغه د امید ډېرې ورته د دوی په ناامید زړونو کې بلولی شي. فکر کوم
وطن ستا د بدن مونږ یو غړي غړي، ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی، ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی، تمو څادر دلمانځه د ډوډۍ شکوري زمونږ، تمو څادر دلمانځه د ډوډۍ شکوري زمونږ.